سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پایل په خبرونو کو د تورخم لار د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاصه شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو له بندېدو نږدې شل ورځې وروسته نن یوازې د افغان کډوالو پر مخ خلاصه شوې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال هم د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا لار خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستل شوې د خبر له مخې دا لار نن پرانستې وه او ښایي سبا هم خلاصه وي خو د مسافر فرو او سوداګریزو موټرو پر مخ به بند وي د مشال رادیو خبريال زیاتوي سلګونه لارې او مسافر اوسم د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې دي د مشال رادیو خبريال وایي له تورخم پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې لا هم بند دي پاکستان د لارې د طالبانو له ځواکونو سره تر خنړې او نخت وروسته د اکتوبر په 12مه تړلې وي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې وي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په دې ترڅ کې نه ښارګوټي د ځانګړو محکمو د حکمونو په اساس په بشپړ ډول مسترد شوي او ځمکې اماراتي یا دولتي اعلان شوي د بیان له مخې دا ښارګوټي له 50,000 جریبو ډېره غصب شوې ځمکه رانغاړي بیان په کابل کې د ملاتړه خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حاکم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلانی د خارګوټو د بشپړ استرداد یادونه کوي اسرائیلی چارواکي وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې د حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې پوز ویلي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا د هغو یولسو یرغملو مړې نه دي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې بېګا اسرائیلو ته د سپارلو خبر ورکړ حماس ډلې د پخوا برعکس دا ځل د دې مړو سپارل اعلان نه کړل د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس ډلې تر اوسه شل یرغمل خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیو وګړو په ګډون د یولسو اسرائیلي یرغملو مړې تر اوسه په غزه کې پاتې دي له سودان څخه د سټلایت اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په الفاشر ښار او شاوخوا سیمو کې احتمالا ډله ییزې وژنې دوام لري د امریکا د یال پوهنتون څېړونکي دا اعلان څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې دا ښار د چټک ملاتړ د ځواکونو لاسته ولوید په یو راپور کې چې یال پوهنتون د جمعې پر سپور کړ ویل شوي له سیمې نوي ترلاسه شوي تصویرونه دوی باوري کوي چې د دې ښار ډېری اوسېدونکي ښایي مړه اسیران او یا پټ شوي وي راپور زیاتوي هلته د ډله ییزو وژنو د دوام نښې له ورایه لیدل کېږي د چټک ملاتړ ځواکونو چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د سودان له پوځ سره په جګړو کې ښکیل دي د یکشمې پورس الفاشر ښار له 13 میاشتنۍ کلابندۍ وروسته ونیو او پوځ یې د دارفور له لویدیځ څخه په شا وتنباو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد انرژي پر ملکي تاسیساتو د روسي حملې غندلې او ماسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د انرژي پر ملکي سکتور د روسي عمدي حملې د دې هېواد د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغېز کوي د بهر له مخې دا له اټومي تروریزم سره انډول او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولس کلونو ملي لوبډله نن لا تلولې وروسته کابل ته ستنه شوه د افغانستان د ځوانانو د فوټسال دغه ټیم په آسیایي لوبو کې د فوټسال اتلولي خپل کړه افغان لوبډلې له ایران سره په پای لوبه کې مخوه چې دوه پر یوې د ایران مقتدره لوبډله چې د دغه لوبو د اتلولي مدافع ګڼل کېدله ما تکړه او د اتلولي د سرو زرو میډالونه په غاړه کړل د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته د کابل اوسیدونکي او ګڼ د فوټسال مینوال ورغلي وو
د ژوند رنگونه
السلام علیکم په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیره ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتې ده د مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او ښکیلتیا راپورونه ورکول کېږي چې له کبله یې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې هم اقدام کړی دی همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون یو غونډه هم روانه ده. په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خپرونې ته بلل شوي دي. د خپرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په و گیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
اف سال میشه که جرمنی آمدیم، به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو، په ځانګړي ډول ځوانانو، لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رارسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو، په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمیرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمیر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و، د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده خزی چون ډیره پټې دي او دلته راځي دلته په اروپا کې ویني چې خزی آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دې ویني او بل دا چې دوی دې سره دا خزی معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي ځکه پیژړۍ دردېږي چې دوی د مهاجر دي او دوی دې دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې هم پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بله مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بېلابېلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری اژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د لشپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغې هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10 سلنه جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تور شوی او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمينه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنگی منځ ریټو پیاوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې ورستنې څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوي ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي و چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي، په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له راایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او له دې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورزو دا بحث پیلول کڅ څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې د افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همداراز انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خرغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لویه غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لومړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړئ چې دا د افغانانو د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټولو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکي ته اشاره کړې ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر ښار کې دی، دا د اروپایي پیوې په مالی مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی دپاره دته څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم شي، او د مدغم کېدو لپاره څه کول پکار دي. دوی بیلابیلې لارې چارې لټوي او دغه لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان لبیلا بیلو معلومات څخه برخمن اوسې تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چې همدا مسکیږي. لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بیلابیل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بیلابیلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او په خپله له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
د دوی سره عموما دغه د کډوالو سازمانونه چې دي هغوی بیلابیلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمني کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه په ټول اروپا کې چې ډېره برخه یې په جرمني کې دي، دوی بیلابیلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی لپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکټیکوم یا د لنډمهال زده کړې په برخه کې بیلابیل پروګرامونه وړاندې کوي. په دغسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بیلابیل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د ټلیفون له لارې هغوی خبروي او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راغئ. دوی راځي دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او د دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي چې په دې کې بیلابیل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان کې د دې برخې کار کوم موږ تقریبا تر پنځوسو زیات پروګرامونه داسې جوړ کړي او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي او دوی دلته کښېنستلي دي بېلابېلې بحث کړی دی د ځینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپله د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بېلابېل ځایونو ته معرفي کړي مثلا د دوی دپاره د سي وي ترتیب د دوی دپاره د یو غوښتنلیک جوړول د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي لاره چارې مو ورته ښولې او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي او چې ډېر کار شوی واقعا هم ډېر خلک په دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کوي کله ناکله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدي صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زه لرم، بیا ورځو انجینیر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکړو، له انجینیر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا دوه ځلې کزما سم په یاد وي تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوي دي هغو افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوي دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شټک ته د اشاره وکړه. واقعا اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هېوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېره میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغې کې سوریه، ترکان د ترکیې او ځینې نورو هېوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل وو چې دغه کسانو چې هغه لست یعنې خپور شوی وو چې په هغوی کې د سوریه کسان د جرمون په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود، ورپسې د نورو هېوادونو وو او څلورم او ایله پنځم هېواد هم افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وه. ولې دغه جرمونه رامنځته کېږي؟ علتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت همدا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هېواد د دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله او کله ناکله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته شته، یعنې بیوروکراسي ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ور پیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مطرم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار شي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا یې ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه وي. هغه کسان چې لا اوس هم یا ځینې کسان په قانون توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیس له دوی غوښتن کوم چې هېڅکله دغه لاره مه خوښوئ. دا ستاسې د ژوند هغه اخیري هغه حد دی چې بالاخره تاسې دومره ستومانه کړي چې دلته راشئ، ستاسو څخه یو جرم ترسره شي، یا مو بېرته خپل هېواد ته ډیپورټ کړي، او یا هم تاسې دلته عمري قید شئ، یا همداسې یو سزا درته درکول شي چې تاسې هېڅکله اروپایی هیوادونو ته بیا راتګ نشی کولی. نو لویه ستونزه دا ده چې ولې دغه ستونزې رامنځته کېږي چې دوی صحیح نه وي مدغم سوي نه وي، او یا هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې، او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل سوي چې تاسې شلمه ورځ تاسې اروپایي هیواد ته لیږل کېږي او همالته به یاست، خو له دوی خبر نه یې چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزدونه کوي، ان په ځنګلونو کې مثلا په سیندونو کې. موږ تاسې ولیدل چې ډېری افغانان په سیندونو کې اوبو وړل او مړه سوله. یعنې دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبرانو له لورې دوی ته ورکول کېږي، او بالاخره دوی چې دلته راسي دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم، دلته باید زه زده کړه کړم، او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم، وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم، او دغه څخه وروسته کار وکړم، بیا خپل کورنۍ ته پیسې ولیږم. نو دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې، او د دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت، مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واورېدل زاهدي صاحب په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې یاست، هلته د کډوالو سازمان لرئ افغان ټپ، هلته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته او د حضرت رضی ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ریښتیا هم لکه څنګه چې زاهدي صاحب یادونه وکړله، په جرمني کې ډېر خبرونه د افغانانو خصوصا بالخصوص د افغانانو رامخکې شوي دي چې په ډېرو قضیو کې ښکېل و دوی. متاسفانه په بلجیم کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د وروستۍ قضیې متاسفانه دا دی یوه میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه، او د هغې نه وړاندې هم همدغسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي، بېلابېل علتونه لري، ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله هماغه علتونه یې کېدلی شي، ولې د موږ په بلجیم کې د موږ د اړخ نه موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او سا شي، د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو، او د دوی سره د افغانانو سره د ډېرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو، د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د ماتې نظر نه، او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي، چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي، معلومات د هغې ځای نه ونه لري، او یا یو سوء تفاهم موجود وي، یعنی ناپوهوی موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپله هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ پوهاوی رامنځته کړو، او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي د هغوی د انتګریشن یا د ساده ادغام دپاره لاره هواره کړو. او په دې برخه کې د موږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي، او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدي صاحب وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي اوریدونکو ته دهم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمني، بلجیم، فرانسا، شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت د افغانانو څومره دی؟ موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاترین شمار د افغان کډوالو په جرمني کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بله خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتمه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. موږ تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت که وایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده، حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی، موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي، دوی په خپل او یا اوري دغه په باب د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو ته ستاسو دغه ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی؟ مونږ وینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونږ وینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې، البته په امریکا کې هم شته خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې، افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې، البته محلي لباسونه خو نه دي، د افغانستان خو ډیر منلي او ښه لباسونه دي، مګر د زورورو په لباسونو کې، د نظامي لباسونو کې، د برګې پرانګې چې اکثرا د ځانګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځانګړي دي، په دې لباسونو کې دوی په ښارونو په بازارونو کې ګرځي، عجیب غریب حرکات کوي او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسېدلي دي، مخصوصا په غوایلو کې. زه نه پوهېږم چې اوس به په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا به وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفا اوریدونکو ته ووایاست چې له دوی سره څوک کار کوي، څنګه ورته تشریح کوي، ځکه اکثره بې سواده ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهیږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واقعا دغه یوه ستونزه ده او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی، دا خپله باندې ځینې ستونزې هم را پیدا کوي او کوم ازادۍ چې دلته موجودې دي د هغې نه غلط تعبیر هم کیږي. لکه څنګه چې تاسو وویل د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دین ځینې غلط تعبیر رامنځته کیږي او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې راځي کوي چې نور ملتونو په مخ کې یا په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کیږي چې دا په دې وروستیو ورځو کې همدا اوسو همدې اونیو کې، د تېره اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کیږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي. یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمان حساب کړي، هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکیل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکیل کیږي، دوی افغانستان ته ډیپورت کړي. ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پ کیږي او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کیږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي، هغه د خلکو نه خوښیږي، هغه د ټولنې نه خوښیږي، ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپل خلک. ولې بیا هم موږ دا کېدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو، البته د مثبت اړخونه ورته وګورو، دې شمېر کم دی، د هغه شمېر افغانانو. ولې بیا هم د دې دغه موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو، افغانان بهرنیان دي، نو ډېر سترګې موږ ته راوړي او ډېر موږ په نښه کېږو. که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې، نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ذکر راوړي چې موږ بهرنیان یو. نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مغه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان عام په نښه کېږي او خلک ممکن د هغې په اړه باندې بد نظر پیدا کړي یا احساس وکړي.
بشیر صاحب، یوه بله خبره هم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې په بلجیم کې او بیا به وروسته زهیدی صاحب د جرمنی یا د نورې اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم کور سره موږ سره به شریک کی. خلک څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړې وکړي، ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي له خپلو میندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه دا وي چې زه ځم تاسو ته پیسې را لیږم. دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره ترې پاتې کیږي. ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدۍ باندې درس وایي؟
البته عمومي شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په دو اوسنیو وختو کې وړاندې نه پوهېږم، ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دي دوی اکثره چې زه د خبر لرم، حتی افغان تپسته چې دوی مسیج کوي یا پیغام استوي او بل د دې تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي، په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي. دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي، یعنی دوی په مستقیم ډول د افغان تپس څخه هم دا پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې په دې باندې دوی بحث کوي. اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي چې دوی زده
کړې وکړي او مسلکي زده کړې وکړي. ما همدا پوښتنه کوله چې یوازې د حرفوي حرفو یا د مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي، یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یوه حرفه زده کړي، او که دې ته دوی ورځي چې پوهنتون وایي بیا لایسانس واخلي او بیا وروسته لغنه ماسټری او پی ایچ ډی دې ته وړاندې لاړ شي.
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راغلي دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودي، او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده. بلجیم ته اکثره ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د اتلس کلونو نه ټیټ ته یا په اکثریت کې د دیرشو کلونو نه ټیټ ته، نو دوی د دې ترڅنګ چې ژبې زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي، او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو په برخه کې په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي، کوشش یې کړی دی پوهنتون ووایي. حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړې نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته، او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستوي بله مستوي وکړي یا اړوند برخه کې نور هم باندې لوړ شي. داسې کسان هم موږ ډېر لرو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب. د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمنی کې زده کړو ته لیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې؟
تکل صاحب، یو مخکې چې تا یو یادونه وکړله دغه د کسانو د شمیرې په اړه باندې، جرمني کې تقریبا دا مهال شاوخوا 3,200,000 لپاره د دسمبر تر 2023 کال پورې دلته اوسېدله چې دا افغانان دي، او له دوی څخه هغه د جرمني حکومت چې غواړي دوی ځینې ډیپورټ کړي. شاوخوا 1,500 کسان دي چې دا په جرمنو تشکیل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی ته قانون کلون راهیسې دلته اوسېدله. د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسې کې شاوخوا 1,300 کسان دي، او دغسې نیدرلینډ او سویډن او مثلا کاناډا د ځینې نور هیوادونه چې دي لکه ناروې د سویټزرلینډ دي یا ایټالیا د دغو هیوادونو په تناسب تا د امریکا په تناسب هم تقریبا ډېر افغانان دلته اوس اوسېږي. نو دوی څخه ډېری غواړي چې دلته اوس لوړې زده کړې
مخکې لدې چې د زده کړو مخکې لدې چې د زده کړو مسلې ته ځواب راکړي چې اوس په همدې مسله کې یو دیو کې دا 3,400 چې تاسو یاد کړل په دیو کې دا د ټولو نسلونو کډوال شامل دي، او که هغوی چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي، یعنی وګړتوب یې ترلاسه کړی، هغه له دې نه جلا دي.
هغه نه دي شامل، دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پورې پاسپورت نه دی اخیستی. له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر 10,000 پورې یا تر 15,000 پورې کسان پورې پاسپورټ اخیستی، چې دلته دوی شاوخوا 500,000 کسان، یعنی 15,000,000 کسان دا د افغان وګړي دی چې په المان کې دلته اوسېږي، چې د هغوی څخه 15,000 تر 10,000 پورې کسانو پاسپورټ اخیستی. هغه د کلونو کلونو راهیسې دلته اوسېدل، او دغه وروستیو کلونو کې به چې د نور کسان راغلي، مثلا هغوی تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخیستي. دا 2,000 شل کسان چې دي، یا دغه کسان چې دي تر اوسه پر پاسپورټ نه لري، یا بې راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه په د فیصدۍ په تناسب مثلا 3-5% د دوی پاسپورټونه اخلي. دا پروسه کرار کرار ده، یعنی دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي، دوی دلته لکه جرمنی سي، یعنی هغه به په د بهرنیو وګړو کې نه حسابل کېږي. یو شی چې ډېر مهم دی، دغه د زده کړو برخه تاسې یادونه وکړه تکر صاحب، د لکه افغانان ډېر کوشش کوي چې زده کړه وکړي، او دوی غوښتنه هم دا ده چې دوی دپاره دي د لوړو زده کړو زمینه برابره سي، دوی ته د لنډمهاله زده کړې ورکول سي، او دوی سره تر څنګ دوی دي د کار بازار لپاره داسې جوړ سي چې دوی تر څو پورې وکولی سي کار وکول سي. ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کېږي، هغه ځینې شرایط لري، باید شرایط دلته پوره کړل سي. اوله دا ده چې دوی باید د بی این سي یا بی یو ژبي سند واخلي، د ژبي، او د هغې سره تر څنګ وروسته به دوی لیبنن دوشلند، یعنی په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي، چې تر څو پورې دوی کامیابه سي. دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي، او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته، او هغوی ته ورته وایي چې زه لوړې زده کړې کوم، او یا لوړ بله ژبه زده کوم. زموږ افغانان اکثریت ترینې کسان چې دلته راغلي، هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته وده زه عاجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم، یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا، یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم، یا یو سکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم. ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه 15 کاله یا 6 کاله کار وکړم، اوسېږم، له 6 کال څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم، او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم. خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي، ځکه چې هغه چا چې لوستي ځوانان دي، هغوی دلته کولی سي چې د B2 یعنی بی سوایبر ته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي، د CIN سند واخلي، او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي، ان تر دکترا تر کچې پورې ځینې کسان هم کولی سي دلته کار وکړي. زه
د بی یو او B2 چې تاسو یادونه کوي، دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي، دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی.
او دا په اصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ ته چې وایو چې زه څنګه کولی سم چې خبرې وکړم مثلا، یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه به پورې باید دوی خبرې وکولی سي، پوسي خپل مشکلات حل کړي، ډاکټر ته ولاړ سي، مثلا په ټولنه کې د دولت د دین کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولی سي. B2 کچه چې ده هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی په هنتون د پاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي، باید د B2 تر کچه پورې باندې ژبه زده کړي چې هغه په ډېر ښه لیول باندې ده، او دوی دلته کولی سي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاص سي. کچیر دوی غواړي په استاذي وکي، زه دا اوس دلته د نوي افغانانو کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ استاذ افغانان، هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په 2 کلونو کې شونی ده، او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په 2 کلونو کې ان تر 2.5 کلونو پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي. وروسته دا اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو افغانان درښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي، دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول سشقال ډیری افغانانو ودرېدل انتخاباتو کې هغوی د کډوالو د شورا سازمانونو ته لاره پیدا کړه چې دا یو ډېر ښه مثبت ګام و. همدغه افغانان ډېر ولاړل د ډېرو ټولنو څخه، یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان آر بي ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي، د دې څخه تقریبا تر 200 افغانانو پورې په بیلابیلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیاب شول. او دا کسان هم له تیرو درې کلونو راهیسې یا څلور کلونو راهیسې دلته المان ته راغلی دي او هغوی کار کړی دي. ولې؟ ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه. دا اوس د همدغو کسانو څخه ډېری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي. که دوی چیرې وغواړي، ډېری کسان غواړي چې زده کړه وکړي، خو یوازینی شی دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل د المان حکومت د ژبې د برخې پروګرامونه چې دي هغه ډېر پیچلي دي. باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتما واخلي. دا د بي یو سند چې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتما دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ دي له دوی سره مالی مرستې کوي. د دغو مالی مرستو نه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره؟
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هېڅ شی نه دی اورېدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي. ټول خلک کولی شي چې په افغانستان ته یا خپلې کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې، هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولی شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دی چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته خوراک شي. د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده. هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللی وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستانه راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډېر ژر بیرته افغانستان ته ولاړل، هلته سفرونه وکړل. ما د تلویزیون د جرمني د یو تلویزیون راپور وکوت او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې هلته دا خبره یادیږي چې د جرمني حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیوادونو کې پناه اخیستې ده، د هغو د اسنادو په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده؟
دا خبره په بلجیم کې هلته دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینی ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. په هېڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې د وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس نه د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار او مور مثلا هم وروسته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی بیرته ځي و افغانستان ته راځي. یوازې همدغه کس چې د البته د ده کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزې سره وه، هغوی اکثره په هېڅ صورت سره نشي کولی. حتی که چیرې ډېرې داسې پېښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بیرته پوښتنې وکړوي کې نه هم شوي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونې تر پای پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لنډې کو. ما غوښتل دا د ژوند رنګونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلو نه، زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینیر صاحب بشیر له تاسو نه، د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لرئ، روزمره له هغو سره ګورئ، کورنیو له ستونزو خبرېږئ، داسې دردونکې پیښې چې په یادولو ورزي او اوریدونکي واوري، تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یوه یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
رښتیم دغه کیسې ډېرې زیاته دي. کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني، سړی ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. زه دا یو داسې یو افغان سره مخ شوم چې له تېرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تېرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ما ته یو ډېره دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر را ښکاره کړ. راته ویل چې زه چې کله دلته راتللم، ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو و، او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی. او ویل چې زه چې کله هغه ته وایم، نو دی ما ته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستاسو ستا پلار یم یا مور ورته وایي. نو ما ته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او تله تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ما ته وکړله، زه یې وژړولم. واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وزورولم. خو له هغه سره موږ د کډوال سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخه کې د نیمګړتیاوې درلودلې، چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخه کې چې کوم کسان وه هغوی ډېر همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د پکار وه بشپړ مور ته تشریح کړ، هغه ورته جوړ تایید کړل او بیرته ور کړل. او پس له یوازې پنځو میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري. نو داسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي ورځي، له تېرو نهو کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د آن دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. ان دغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نورې کیسې کوي، ان دا دا معنا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې آن دې ته تږی دی، وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بلته راتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل، یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته چې هر څوک راسي مزید وي او دلته به ساعت به تېرې وي، دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته مثلا یا هلته یې ویني یا یې ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولې زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي دلته ژوند اسانه نه دی. دلته هغه ژوند چې دوی په خپلو کورونو کې کوي تر هغه لږ چنده سخت دی. دلته به په یوه چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوې په هماغه کې به ځې او که د یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست نو دلته په هماغه ورځ ستا دغه چپ قدم تاته وایي چې دا ستا یو جرم دی. تا به دومره ضروروي چې ته به خپله حیران یې. نو زه وایم د ټولو افغانانو چې دغه د ژوند رنګونه دا خپرونه اوري او زموږ را اوري هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي. کوشش وکړئ بغیر قانوني لارو مه راځئ. د لوړې زده کړو له لارې راشئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یوه ښه قرارداد باندې کار کوو او زه دلته ته ماته اړتیا لرې زه تاته اړتیا نه لرم. دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټولو ته ور وښایست. زوم تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې دوی هغوی ته وښیي چې موږ تاسو ته اړتیا نه لرو. اوس چې دغه کوم کسان راغلي دا د مجبوریتونو له وجې راغلي خو دوی باید ورته وښیي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو.
کور مو ودان. انجینر صاحب بشیر تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې ښایي له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنیو سره حتما په تماس کې یاست. که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمني کې چې دی او زاهدي صاحب ورسره تماس لري، ولی په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوه یوه جلا کیسه ده. تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدلی دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولی وي؟
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي، ډېرې سختې دي. فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسفیک یا مشخصه کیسه به درته ونه کړم، ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو د خپرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې په بلجیم کې دي او د نورو افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یو کیسه وکړم، هغه د دې یو حقیقت ورسوم. د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي. موږ په افغان ټپس کې موږ د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې یا شنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي، خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي یا خپلې کیسې راته کوي. چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام رالېږلی و چې دوی منفي دي، یعنې اسناد نه دي اخیستي او دوی د مانه د هغه غوښتنه کوله، د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید دته مشوره ورکړم. ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي، کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي. دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل، ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو. دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي. دا ده چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونو کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونه ته ځي دوی په هغه باندې فوکس به کوي، دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري. او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمېر بیخي ډېر زیات شوی دی، سره د دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمیر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي، یعنې د دینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی. ځکه اوس ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې په بلجیم کې افغانان اوسېږي.
مننه. که په وروستۍ شېبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکوي، مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډېره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په یعنې په ډېر پڅ روان دی دا کار. په بلجیم کې څنګه دی؟
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته، البته کله چې طالبان حاکمیت رامنځته شو بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل، هغه د منځه تللي دي، هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي. او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي سخت شوي دي. اکثره دوی قوي دلایلو ته ضرورت لري یا قوي دلایلو پسې ګرځي تر څو په نښه کړي چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د ژوند رنګونه پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمانه و انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان طب په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر، او همداراز صفت الله زاهدي خبریال او د کډوالو رضاکار. ترنو اوریدونکو، له خپلو میلمنو مننه کوو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.